کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د غرمې د 12 بجو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن شنبه ده، د زمری 22 د اگست میاشتې 14 د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. د کابل په دشت برچی سیمه کې 14 سوې ده. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته ویلي چې 14 د برېښنایي تذکرو د یو مرکز مخې ته سوې ده چې د ده په وینا دوه ملکیان برسیرن ټپیان سوي دي. خو له سیمې ځینې ناتایید سوي راپورونه وایي چې 14 درنه وه او ممکن تلفات هم زیات وي. د بې سرحده خبریالانو ټولنه وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو را وروسته 80% افغان ژورنالستانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او یا هم له هېواده وتلي دي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې چې مرکز یې په فرانسه کې دی، په یوه نوې سروې کې چې جزئیات یې پرون خپاره شول، ویلي چې په تېر یوه کال کې د افغانستان له 540 رسنیو څخه 219 فعالیت بند شوی او په دې موده کې ښځینه خبریالانې تر ټولو زیاتې زیانمنې سوي چې په سلو کې شپږ اویا ښځینه خبریالانې بې دندې سوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان بانک د 1 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کېدل د دې هېواد د اقتصادي بحران په پراخولو کې رول لري. د دې وزارت ویان وانګین ویم بین پرون په یوه خبري غونډه کې ویلي چې متحده ایالاتونو د افغانستان بانک شتمنۍ له توجیه پرته ویشلې ده. نږدې کال مخکې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان څخه باندې 1 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړه. لانجمن لیکوال سلمان رشدی چې په یوه حمله کې ټپي سوی لا هم پروختون کې بستر دی او د مصنوعي تنفس دستګاه ورته لګېدلې ده. د هغه یوه همکار ویلي په دې حمله کې چې د چړې په ذریعه سوی د رشدی ځیګر او عصبي رشتې زیانمنې سوي دي. سلمان رشدی غوښتل په نیویارک کې یوه څېړنیز مرکز ته وینا وکړي چې د یوه کس له خاورو باندې حمله وسوه. پولیس وایي حمله کوونکی هادي ماتار نومیږي چې 24 کلن او د نیجرسي ایالت اوسېدونکی دی. هغه د پیښې په ساحه کې نیول سوی دی او په مونچینګرو کې یو وسلوال سړی لاس کسان په ډزو وژلي. د دې هېواد تلویزیون د پولیسو د چارواکو په قول خبر ورکړی چې وایي په دې برید کې د یوه پولیس افسر په ګډون شپږ نور کسان ټپیان سوي دي، خو برید کوونکی هم د پولیسو په ځوابي ډزو کې وژل شوی. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 3 دقیقې کېدونکې دي. په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل هم اوري. کابل کې 14 او د موترزو شوزو پر یو لاریون د طالب وسلوالو لخوا ډزې سوي دي. په بل راپور کې د بریتانیا دفاع وزیر اعتراف کړی چې افغانستان کې د دوی 13 کلن ماموریت ناکام پای ته ورسید. څارونکي وایي
دا یو غیر مسؤلانه پریکړه وه، یو غیر مسؤلانه وتلو. اغیزې د افغانانو پر ژوند ډېرې زیاتې دي، البته منفي اغیزې. اوس افغانان د خوراک څښاک لپاره څه نه لري.
په میدان وردګ کې سیلاب ځپلي وایي چې لاسنیوي ته اړتیا لري.
دا و هر څه مکمل چې څه شی دي ټولې د منځه وړي دي. سیل وړه کلینیک یې مړنګ کړی دی.
د شیطانی آیاتونو د کتاب لیکوال سلمان رشدی چې پرون په یو حمله کې ټپي سوی لا هم پروختون کې بستر دی، د نورو مطالبو ترڅنګ د خپرونې دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاس. د خبرونې پیل په کابل کې د 14 په اړه په خبر کوي چې طالبان وایي په نتیجه کې دوه ملکیان برسیرن ټپیان سوي دي. پېښه په دشت برچی سیمه کې سوي چې تر ډېره پکې هزاره وګړي میشتي او تر دې مخکې هم په دې سیمه کې خونړۍ حملې سوي دي. په هغو ویډیوګانو کې چې پر ټولنیزو شبکو لاس په لاس کېږي، داسې ښکاري چې 14 لویه وه او ممکن د مرګ ژوبل شمېر زیات وي. د ازادي راډیو خبریال را سره په مستقیم تماس کې دی. نور جزئیات لده اورو چې د 14 په باب بلد سره تازه معلومات څه دي. مهرباني.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور تازه ازادي راډیو ته وویل چې 14 کې البته د کابل په 13 ناحیه کې چې رامسته شوې ده، تر اوسه پکې دوه کسه سطحي ټپیان شوي دي او دغه 14 د برچی په سیمه کې د الکترونیکي تذکرو مخې یو مرکز ته شوې ده. خو لسمینه بیا یو شمیر عیني شاهدان او ازادي راډیو ته ویلي دي چې 14 تلفات لري، خو دوی د دقیق شمیر په اړه معلومات نه لري. د دوی په خبره د پیښې ځای ته امبولانسونه هم رسیدلی دي. دا چاودنه داسې مهال کېږي چې تېره اونۍ د پنجشنبې په ورځ په کابل کې هم یوه چاودنه وشوه. په هغه چاودنه کې د طالبانو یو مشهور عالم شیخ رحیم الله حقانی هم پکې ووژل شو. بلې،
په زمین کې ویل شوي دي چې ځینو معترضو ښځو غوښتل کابل کې لاریون وکړي او د دوی پر لاریون ډزې شوي دي. په دې اړه ستاسو سره جزئیات څه دي؟
و په کابل کې نن لسګونه مېرمنې د سړک غاړو ته راووتې او د ډوډۍ، کار او ازادۍ تر عنوان لاندې لاریونونه پیل کړي دي. دغه مېرمنې د کابل ښار په یوه څنډه کې راټولې شوې او د طالبانو له حکومت د ازادۍ غوښتنه کوي. د دغه لاریون یو شمېر ګډونوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل طالبان باید د افغان مېرمنو حقونه ورکړي او د دوی حقوقو ته درناوی وکړي. خو وروسته بیا په ټولنیزو پاڼو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې طالبانو دغه لاریون مخه نیولې او پر دوی ډزې کړې دي. په خپره شوې ویډیوګانو کې ښودل کېږي چې لاریون تیت شوی او پرله پسې د ډزو آوازونه هم پکې اورېدل کېږي. له بل خوا بیا د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټاکور بیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی په لاریون کوونکو ډزې نه دي کړې. هغه زیاته کړې ده چې لاریون د هر چا حق دی، خو دغه لاریون باید د قانون او اصولو په چوکاټ کې وشي او دوی مخه نه نیسي. دغه لاریونونه داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمن کېدو نږدې دا د کال په پوره کېدو دی او له تیر یو کال راهیسې افغان مېرمنې د زده کړو او کار له حقه محرومه پاتې شوې دي.
ډېر مننه. د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې مو اوریدل چې په کابل کې چاودنه سوې ده چې د طالبانو په خبره په دې پیښه کې دوه ملکیان برسېره نه ټپیان سوي دي، خو عیني شاهدانو ویلي دي چې دغه چاودنه لویه وه چې ممکن د مرګ ژوبل شمېر زیات وي. بلخوا ځینو معترضو ښځو په کابل کې غوښتل چې لاریون وکړي، د دوی پر لاریون ډزې سوي دي. په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. په کابل کې تر دې مخکې هم ښځو په بېلابېلو شعارونو سره لاریونونه کړي دي. دوی د ازادۍ غوښتنه کړې ده. له وروسته له هغې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې ده، پر ښځو دغه راز نجونو باندې فشارونه زیات شوي دي. د افغانستان د معترضو ښځو غورځنګ غړي حمیرا علیزی را سره په مستقیم تماس کې ده. میرمن علیزی، څه فکر کوي چې کابل کې د معترضو ښځو پر لاریون ولې ډزې وسوي؟
سلام علیکم او نیکه هلی. خوشاده خو معلومدار خبره ده نو چې دوی هیڅ وخت نه غواړي چې شزی خپل ژغ پورته کی. دوی همیشه غواړي چې شزی زپلی وسی، شزی پر کور کشینی. شزی خو خپل حق غواړي. دوی خو کوم اضافه شی نه غواړي. دوی خو په دوی باندې توپک نه دی کړی، دوی په دوی باندې حمله وکړي. دوی خپل حق غواړي. دوی خپل د کار حق غواړي، خپل د نجونو د تعلیم حق غواړي. دوی خپل حق غواړي چې پر کور ناستې ټوله بیکاره یو شته بس د ټوله فامیل مخ ته وړي، کولی شي چې خپل ټوله فامیل حمایت کړي. دوی نه غواړي چې د یو ښځې ژغ پورته شي. او دا زموږ حق دی. هر څومره چې دوی دا کارونه وکړي، هر څومره چې فشار راولي، بیا هم موږ خپل د حق نه تیریږو.
بله، میرمن حمیرا علیزی، د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې دغه ډول اعتراضونه باید د قانون په چوکاټ کې دننه ترسره شي. څه فکر کوي چې دغه اعتراضونه څومره له قانون سره برابر وو؟
هیڅ رقم اعتراض نه مانی. هیڅ رقم دوی اعتراض نه مانی. که دوی سره تماس ونیسي په هیڅ وجه دوی نه مانی. اصلاً دا خبره د دوی هیڅ صحیح نه ده. هغه چې ښځه د کوره ووځي، دوی اجازه نه ورکوي. اړک ووځي، دوی خپل آواز وباسي. میډیا کې وایو، دغه سي اعتراضو کې خبرې کوو، خلک سپینجری ټوله علما دوی ته مخې کړی دی نو چې مکتبونه خلاص کړي. خلک بیکاره دي، ښځو کارونه مه بندوئ، ورې کوي. نو بیا څنګه دا دوی داسې خبره کوي؟ دوی په هیڅ صورت اجازه نه ورکوي.
بله، میرمن حمیرا علیزی، په زمین کې په کابل کې په دې وروستیو کې د چاودنو لړۍ روانه ده چې ځینې کسان یې اندېښمن کړي دي. دا په څه معنی چې آیا د کابل امنیت واقعا د اندېښنې وړ دی؟
خامخا چې د اندېښنې وړ ده. د نن چاودنه چې و د دشت برچی خواته چاودنه سوی و. اکثر چاودنې هم د شپژم نایي خواته، یعنی د شپژم حوزه خواته اکثرا چاودنې و کیږي په دغه وخت کې. نو خامخا چې دوی زما په نظر موافقه نه دي د کابل په امنیت کې، مخته تر عاشورا هم چاودنې ډېرې و. عاشورا په ورځ دوی ټوله انتنونې قطع کړه، ټوله سیګنالونه قطع سوه، خو سر د هغه هم بیا هم هغه دی، بیا هم نن په تازګي چاودنه وسه. دوی معلومدار خبر ده چې دوی موافقه نه دي.
ډیره مننه. د افغانستان د معترضو ښځو د غورځنګ غړي حمیره علیزی و چې کابل کې د ښځو پر اعتراض د طالب وسلوالو د ډزو په اړه دغه راز کابل کې د چاودنو د لړۍ په اړه څرګندونې کولې. په کابل کې ځینو ښځو غوښتل چې نن اعتراض وکړي، خو د طالب وسلوالو لخوا ورباندې ډزې سوي دي او ظاهرا د دوی لاریون ګډوډ کړای سوی دی. بلخوا په کابل کې نن چاودنه سوی ده چې د طالبانو د حکومت په خبره دوه ملکیان پکې برسیرن ټپیان سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د بریتانیا دفاع وزیر بن والیس اعتراف کړی چې په افغانستان کې د دوی تیر شل کلن ماموریت ناکام پای ته ورسید. والیس د ډیلی میل ورځپاڼې سره خپله تازه مرکه کې چې نن خپره سوې ویلي، دوی داسې یو افغانستان تر شا پرېنښو چې کلونه کلونه ورته مبارزه او قرباني ورکول سوې وي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د تیر شل کلن نظامي ماموریت د ناکامۍ په اړه د بریتانیا د دفاع وزیر اعتراف. بن والیس وای په افغانستان کې د تیر شلو کلونو پر مهال د لویدیز پوځي ماموریت چې د سلګونو سرتیرو د وژل کېدو په بیه تمام شو، په ناکامۍ پای ته ورسید. والیس د طالبانو د دویم ځلي واکمنۍ د یوې کلنۍ په درشل کې له ډیلی میل ورځپاڼې سره مرکه کې چې نن شنبه خپره شوي ویلي، موږ د سمو اهدافو لپاره هلته، یعنی افغانستان ته تللي وو او شل کاله هلته وو. امنیت، اقتصادي پراختیا، ښوونه او روزنه او نور کارونه مو وکړل خو ماتې مو وخوړه. د بریتانیا د دفاع وزیر زیاته کړي، تاریخ دا ښودلې وه چې له افغانستان د لویدیز له وتو وروسته به دا هیواد یو ځل بیا خپل تیر حالت ته ور وګرځي. د والیس په خبره، موږ خلک، یعنی افغانان، یوازې پرېښودل او افغانستان مطالبانو ته په لاس ورکړ، او د دې کار لامل دا و چې لویدیز واقعا نوښتل هلته، یعنی افغانستان کې پاتې شي. بن والیس په خپله مرکه کې له لویدیزوالو دا پوښتنه هم مطرح کړي، که یې نه غوښتل چې هلته، یعنی افغانستان کې پاتې شي، بیا ولې تلل؟ اوس داسې مهال چې دوه ورځې وروسته په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ کال پوره کیږي، د بریتانیا د دفاع وزیر وایي له دې ویریږي چې په افغانستان کې د قرباني شویو سرتیرو والدین وپوښتي د هر څه د څه لپاره وو. هغه پوښتنه چې عام افغانان هم کوي. کابل میشته رحلا تلاش او کونړ میشته متی الله شهاب وایي له افغانستانه د لویدیز په بشپړ وتو سره افغانستان شل کاله مخکې وضعیت ته تللی.
دا یو غیر مسؤلانه پرېکړه وه، یو غیر مسؤلانه وتلو. اغېزې د افغانانو پر ژوند ډېرې زیاتې دي، البته منفي اغېزې. اوس افغانان د خوراک څښاک لپاره څه نه لري، د ژوند لومړنۍ اسانتیاو ته دوی لاسرسی نه لري، کار نه لري، تحصیل حق نه لري. څنګه مونږ خپل ټول بنسټونه له لاسه ورکړل؟
مونږ په هر برخه کې تاوان کو، کغه په سیاسي، ک په اقتصادي، ک ټولنیزي، ک په دیموکراسي او د ټولو بخښونو کې هغه څه چې موږ فکر ورته کوو، هغه هلي او امیدونه چې موږ د افغانستان جوړېدو ته درلودل، لغه په سین مان لاو شو.
د دې وړاندې یو شمیر امریکایي لوړپوړو چارواکو هم دا خبره کړې چې په افغانستان کې د دوی د ماموریت پای لدی عمل ناکام وو چې څه یې غوښتل تر لاسه یې نه کړل. مګر د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او د ملي امنیت ټیم یې په وار وار له افغانستان د خپلو عسکرو د وستوننګه کړې او دا یې ویلي چې په افغانستان کې خپل هدف ته رسیدلي. دا ادعا داسې مهال مطرح کیږي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د بشپړې وطنې کال لا پوره نه و چې د طالبانو له دې ژمنې سره سره چې دا هیواد به نور د ترهګرو لپاره امن پټنځای نه وي، د القاعده مشر ایمن الزواهری په کابل کې ووژل شو. په افغانستان کې د لویدیز د ماموریت لوی او مهمه ادعا د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو خوندیتوب، د بیان ازادي او له ترهګرۍ سره مبارزه وه چې ښکاري اوس مهال ټول نقص یا هم ننګونو سره مخ دي.
ومردل چې د بریتانیا دفاع وزیر اعتراف کړی چې افغانستان کې د دوی تیر شل کلن پوځي ماموریت ناکام پای ته ورسید. د میدان وردګ ولایت سیلاب ځپلی وایي که بیړنۍ مرستې ورته ونه رسیږي له سختو ستونزو سره به مخامخ سي. دوی وایي چې د سرپناه او خوراک لپاره هیڅ هم نه دي ورپاتې. وړمه شپه دغلته سیلابونو درې تنه مړه کړي.
د میدان وردګ ولایت پر مرکز میدان ښار او یو شمېر ولسوالیو باندې په تیرې یوه میاشت کې د سیلابونو دا درېیمه څپه ده. وړ مشپه د دغه ولایت په سید آباد چاک نرخ او دای مرداد ولسوالیو کې سیلابونو درې تنه ووژل او د زرګونه هکټار مځکې او حیواني مالونو تر څنګ یې سلګونه کورونه هم ویجاړ کړه. د دغه ولایت سیلاب ځپلي وایي که څه هم سیلابونو تقریبا هر څه ترې اخیستي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري، خو وایي تر اوسه پورې هیچا ورسره مرسته نه ده کړې. محمد ظاهر او سمر ګل د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي دي او سیلابونو سخت ځپلي دي. د سید آباد په ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو تر څنګ د یادی ولسوالۍ په دواب کلي کې یوازنی کلینیک هم تخریب کړی دی. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکي شمس الرحمن د یاد کلینیک په اړه داسې وایي:
تقریبا دوه شپې مخکې موږ ته دوا ورسېدله، دلته دوا هر څه مکمل چې څه شی دي ټولې د منځه وړې دي. سیل وړه کلینیک یې مړنګ کړی دی.
خو د میدان وردګ ولایت دغه اوسیدونکي وایي دي تر هغو له سیلابونو نسي خوندي کېدلی تر څو چې دغلته دولت ورته د سیند پر غاړه استنادي دیوالونه نه وي جوړ کړي. حفیظ الله او شمس الرحمن له دولته غوښتنه کوي چې دغلته دي استنادي دیوالونه ورته جوړ کړي.
موږ ته استنادي دیوالونه جوړ شي، موږ برسره منطقه کې یو ځای دی اکثره وخت، یعنی څو کاله مخکې چې سیلاب راوتلی دی، د هماغه ځای نه هغه ځای موږ چلفا ورته وایي چې هغه ځای راواخلي، نو ټول مکمل سیل په هغه باندې راځي، په کلي باندې راځي. نو اساسي کار باید موږ ته دولت او امارت اسلامي هغه جوړ کړي، استنادي دیوالونه جوړ کړي.
دا خپتم رغول شوی نه دی مخکې.
د میدان وردګ ولایت ولایتي مسولین وایي د دې د سروې ټیمونه سیمې ته رسېدلي او تر سروې وروسته به له سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي. د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس صفي الله راید ازادي راډیو ته وویل چې د یادو سیلاب ځپلو سره د مرستو په خاطر نن په ولایت مقام کې یوه عاجله غونډه هم جوړه شوې ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
نولس اشاریا اته
څلوروشت اشاریا اته
او یو دیرش اشاریا شپږو مترو اوریدلی سئ. ازادي راډیو ته غوږ یاستي. خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اوسم یو بهرنی مسأله د شیطانی آیاتونو د کتاب لیکوال سلمان رشدی چې په یو حمله کې ټپي شوی لا هم پروختون کې بستر دی او د مسنوي تنفس د سکا ورته لګیدلې ده. د هغه یو همکار ویلي په دې حمله کې چې د چړې په ذریعه عصبي د رشدی ځګر او عصبي رشتي زیانمن شوی دي. نور تفصيل په دې راپور کې.
د شیطانی آیتونو د کتاب لیکوال د جمی پورس تر غرمې مخکې د امریکا د نیویارک ایالت په هډی ماټر شار کې وینا کوله چې د چاقو حمله پرې وشوه. د نیویارک پولیسو پرون ماسپښین په یو خبري غونډه کې وویل چې پر سلمان رشدی حمله کوونکی هادی ماټر نومیږي، څلرویشت کلن دی او د نیوجرسی د فیرویو اوسیدونکی دی. راپور نو وای رشدی چې په نس او غاړه په چاقو وهل شوی لا هم وینټیلاتور ورته نصب دی او ځیګر ژوبل دی. د سلمان رشدی ویندوی اندور وایلی تیرش په وویل له جراحي عملیاتو وروسته د رشدی حالت معلوم نه دی، خو ممکن یو سترګې ړنده شي. تر دې مخکې د نیویارک والی ویلی و چې سلمان رشدی روغتون ته تر رسوبل کې دوه وروسته عملیات شوی دی. وایلی پرون مازیګر ویلی و چې د سلمان رشدی وضعیت ښه نه دی، د مړوند عصبي پرې شوی، ځیګر یې ټپي شوی دی. پولیس وایي تر اوسه پورې پر سلمان رشدی د حملې انګیزه څرګنده نه ده. د پولیسو یو چارواکي ان بی سی نیوز تلویزیون ته ویلي چې په خواله رسنیو کې د متر له پوستونو داسې ښکاري چې نوموړی د افراطي شیعه ډلو غړی او د ایران د اسلامي جمهوریت پلوی دی. نیویار پوست ورځپاڼې د خبرو سرچینو په قول لیکلي چې پر رشدی حمله کوونکی د ایران د حکومت او سپاهي پاسداران پلوی دی. ویل کیږي چې ماتار په کالیفورنیا کې زیږیدلی، خو په وروستیو کې نیوجرسی ته تللی و. پولیسو خبریالانو ته ویلي تر اوسه پورې د ماتار په خلاف رسمي تور نه دی پورې شوی، ځکه چې دوی تر دې دمه د دې برید انګیزه نه ده معلومه کړې.
ل خبرونو ور اخوا
د د خبرونه دی برخی ته مو بیا هم هر کله کو اوس بل اسمت سروان نو ورو چی د نړی زینو معتبر ورسپانو او خبرونه د افغانستان په تړاو څه خبره کړي.
دو کاناډایی ورسپانو تورنټو سټار او ګلوبل نیوز په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د کال پوره کېدو ته په اشاره د افغانستان او افغانانو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. ګلوبل نیوز لیکلي د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره شو، خو افغانان ویره لري چې کاناډا دوی هیر کړي دي. د ورسپانې اشاره هغو افغانانو ته ده چې له کاناډایانو سره یې کار کړی یا د کاناډا په مرسته یې د افغانستان لپاره کار کړی دی. د دغو کسانو په منځ کې یوه هم سعدیه ده چې د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو د واک ته رسیدو په ورځ په کابل کې له خپل دفتره وتښتېده او د خپلو ملګرو په کور کې پټه شوه. دا د ښځو په یوه پروژه کې چې کاناډا یې مالي ملاتړ کوو منیجره وه. ګلوبل نیوز وایي سعدیه پوهېده چې د طالبانو واک ته رسېدا څه معنا لري. دا لا هم په افغانستان کې ده او وایي چې کاناډا پرېښوده. ګلوبل نیوز وایي د سعدیه اصلي نوم نشي ځکه چې هغې ته خطر پېښېږي. تورنټو سټار ورځپاڼې بیا تر دې سرلیک لاندې چې افغانستان د طالبانو له واک ته رسېدو یو کال وروسته څنګه ښکاري لیکنه خپره کړې ده. تر دې عنوان لاندې یو عکس خپور کړی چې ګڼ افغانان په تېره بیا ماشومان ښیي چې یوې ډوډۍ ته یې لاسونه اوږده کړي دي. دا عکس د افغانستان اوسنی وضعیت ښیي چې بېوزلي او اقتصادي بحران پکې څومره زیات شوي دي. ورسپانه د ماشومانو د خوارځواکۍ، بیروزګاری او راتلونکي ته د افغانانو د هیلو د مړاوي کېدو یادونه کوي او زیاتوي پر دې ستونزو سربیره وچکالۍ هم د افغانانو کړاوونه زیات کړي دي. له دې سره هم مهاله د کاناډا مرستندویو مؤسسو د خپل هیواد له حکومت غوښتي چې له لوږې د میلیونونو افغانانو د ژغورلو لپاره پر افغانستان هغه بندیزونه پای ته ورسوي چې پر اساس یې په دغه هیواد کې د سوداګرۍ او اقتصادي راکړې ورکړې مخه نیسي. دغو مؤسسو ویلي د تیر کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو سره غبرګ په افغانستان کې وچکالي او نور بحرانونه راغلل چې که نوره بشري مرسته ونه شي راتلونکی کال به په دغه هیواد کې لوږه او بېوزلي اوج ته ورسېږي. د کاناډا په قانون کې طالبان د یوه ترهګر تحریک په توګه ثبت شوي او هر څوک چې طالبانو ته پیسې ورکړي جرم ګڼل کېږي او د مسئلې د کاناډا د بشري مرستو مؤسسو ته خنډ پیش کړی دی. تورنټو سټار هم کاناډا افغانانو ته د مرستو په رسیدو کې د خنډ برخه بللې او لیکلي دي چې مرستو ته د افغانانو له سختي اړتیا سره سره هغه خوراکي مرسته چې کېدای شوی 1800 ماشومان پرې ماړه شي په وروستیو کې د یوې کاناډا میشتي خیریه مؤسسې له لوري په دې خاطر لغوه شوه چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د پیسو او مرستو په لیږلو د کاناډا د حکومت له لوري بندیز دی.
تیر کل کابل ته د طالبانو له ننوتلو یوه ورځ وروسته نړیوالو ځواکونو د هوایي ډګر له لارې د خپلو اتباعو او همکارانو د تخلیې 15 ورځنۍ بهیر پیل کړ. دغه بهیر له هماغه پیله خونړی وو او په لومړۍ ورځ یې چې د زمري اسد میاشتې 15مه نیټه وه لږ تر لږه درې کسان د الوتکې له باډۍ راوغورځېدل او مړه شول. د دغو مړو سوو کسانو په منځ کې یو هم 26 کلن ډاکټر فدا محمد امیر و چې کورنۍ او ځوانه ناو یې لا هم د غم پر ټغر ناسته ده. دا چې ډاکټر فدا محمد ولی له خطره ډک دې سفر ته ملا تړلې وه او کورنۍ اوس په څه وضعیت کې ده، اسدالله الدین پرې دغه تفصیلي راپور جوړ کړی دی.
دا د امریکا د هوایی ځواک د هغې فوجي الوتکې غږ دی چې تیر کال د زمري یا اسد میاشتې 15مه ترې د کابل په هوایی ډګر کې لږ تر لږه درې کسان راولوېدل او مړه شول. د دغې الوتکې پر باډۍ د سپرو کسانو شمیر زیات لیدل کېده، خو له غورځېدو وروسته د دریو کسانو مړینه تایید شوه. په وژل شوو کسانو کې د کابل د پغمان ولسوالۍ ځوان ډاکټر فدا محمد امیر هم شامل وو. فدا محمد د کابل د یو خصوصي پوهنتون د ستوماتولوژي له څانګې تازه فارغ شوی وو او د دې ښار شهید څلور لارې کې د غاښونو کلینیک هم درلود.
نو هغه ورځ به داسې ورځې چې زه به هغه په ژوند کښې مې راغلی کله چې مور را ولاړ له لاسه ورکړي هغه به سره هم راځي
شاجان د ډاکټر فدا محمد مور ده. هغه وایي د زوی د وژل کېدو غم لا تازه دی، خو ګیلمنه په دې ده چې تر اوسه یې نه امریکایي چارواکو او نه هم د طالبانو حکومت پوښتنه کړې ده.
دولس کاله ته په مکتب کښې ووایه، اووه کاله ته م پوهنتون کښې ووایه، دا خو مجبوری ده کار کوه. زه خو ولیده چې زمونږ وضعیت خرابېده، ویل به چې څه حال به راځي. دوی خو پکښې قرضاره وو، د افغانستان باندې خو بده ورځ راغله، خبره ناچاري راغله، که نه هېڅ وخت یو ډاکټر داسې کار نه کوي.
ډاکټر فدا محمد امیر د څلورو ورونو او پنځو خویندو مشر ورور او له وژل کېدو مخکې د همدې لویې کورنۍ یوازنی نفقه ګټونکی وو. د فدا محمد مور وایي له زویه یې د نږدې یو کال ناوې ځوانه پاتې شوه، او پر دې سربیره یې تر اوسه د واده پورونه هم نه دي خلاص چې دوی ورسره ځورېږي. شاجان وایي له رسنیو پرته یې نور هېچا هم د خواخوږۍ په پار ور نه دی ورټکولی.
دغه رسانۍ راغلل، نو زه لکه دمونږ په زخمو کښې مال ویدوړې، مونږ سره څه وکړې؟ د یار اولاد یې همداسې شوی وی، بیا به درد ور معلوم شوی. نو دمونږ درد به څه دی واخلي؟ زمونږ ماشومان خو ده ټول د سی د چا خبره واړه واړه دي، هغه پاتې د سرپرست همدغه و، تحصیل کرده د چا خبره همدغه و، څوم چې دلودې که نه دلودې، په همده مصرف کړې، قرض هم کوه، د کور نیمه ډوډۍ هم خوړه په دم تحصیل کوه چې ودرکړي چې زمونږ آینده ښه شي.
د فدا محمد مور د عدالت غوښتنه کوي او ادعا کوي چې زوی په لوی لاس د پیلوټ او یا هم د هوایی ډګر د ترافیکو د مسؤول د غلط پریکړې ښکار شوی دی.
مونږ خو ډېر قرضدار وو، د ده د واده تقریبا یو کال وتلی و، خو د افغانستان هغه خو تا ته معلوم ده رسم رواج په هوټل کښې په مونږ واده وکوه.
د ډاکټر فدا محمد پلار پاینده محمد ابراهیم خیل چې اوس وزګار په کور ناست دی وایي زوی د ماسترۍ او دکترا ارمانونه ګور ته یووړل. هغه وایي زوی تر اووم ټولګي پورې د پغمان په یوه کلیوالي ښوونځي کې زده کړې وکړې، خو وروسته د ښو زده کړو په مقصد د خوشحال خان مېنې محمود هوتکي لیسې ته ولاړ. د ښوونځي له فراغت وروسته فدا محمد دولتي پوهنتون ته نه بریالی کېږي، خو پلار یې وایي په شخصي لګښت او سختو شرایطو کې یې اووه کاله خصوصي پوهنتون پرې ولوست. د پوهنتون د فراغت او واده یې لا کال نه و پوره چې هغه د الوتکې له باډۍ راولوید او د ژوند لاره یې بېله کړه. پاینده محمد ابراهیم خیل وایي زوی یې بهر ته د تګ هېڅ نیت نه درلود او نه یې دوی ته په دې اړه څه ویلي وو.
سهار له کوره ووته، سرای شهید که کلینیک د غاښو دلوده، تقریبا درې درې نیمې بجې هغه زنګ ووهه و داسې پېښه شوې ده، دامومد د تاز دویده مال و و داخل تیارې غورځولی ده، پنځصد فامیلي ته به ځان نه ورسه.
پاینده محمد ادعا کوي د ده زوی او نور هغه کسان چې د الوتکې په باډۍ پسې سریخ وو امریکایي ځواکونو په لوی لاس وژلي دي. د ده په ټکو دغو کسانو غوښتل الوتکې ته پورته شي، خو په نیمه لار کې پرې پیلوټ دروازه بنده کړې او دوی له څو متره فاصلې د ګام اچولو زړه نه دی کړی. دای پیلوټ او د هوایی ډګر ترافیک ملامتوي او وایي په داسې حال کې چې د هوایی ډګر امنیت ټینګ و او کوم برید هم نه و شوی، باید الوتکه نه وای الوزول شوې.
دا کار لازمه و چې دوی وکوي، چې هېڅ مشکل مثال په میدان هوایي کښې نه ده پېښ شوی. یعنی میدان هوایي مکمله ګورې دو په لاس کښې وه، طالبان یې بیرون امنیت نیولی و، نن مکمله دو نیولی وه.
د کابل له هوایي ډګره د امریکا او د ناټو د یو شمېر نورو غړو د تخلیه عملیاتو دوه اونۍ وخت ونیوه او د تیر کال د اګست په وروستۍ نیټه پای ته ورسېدل. د دغو عملیاتو له پیل او کابل ته د طالبانو له ننوتو سره هممهاله د کابل هوایي ډګر بشپړه پوځي بڼه غوره کړه او ټولې ملکي الوتنې یې وځنډېدې. په لسګونو زره کسان د هوایي ډګر شاوخوا دروازو ته په دې نیت راټول شوي وو چې ګواکې له کومو ښکاره اسنادو پرته به یې بهرنیان له افغانستانه وباسي. دې دوه اونیو او له هغه راوروسته میاشتو کې له یو لکو پنځه زرو ډېر کسان له افغانستانه وایستل شول چې بهرني اتباع، د پخواني حکومت یو شمېر چارواکي او د نړیوالو ځواکونو پوځي او ملکي کارکوونکي او د هغوی د کورنۍ غړي پکې شامل وو. په دوی کې یو شمېر داسې کسان هم الوتکو ته پورته شوي او بهر ته تللي چې له بهرنیو سره د کار هېڅ اسناد یې نه درلودل. د تیر کال د سنبلې یا وږي په څلورمه نیټه د تخلیې د دغو عملیاتو پر مهال د کابل هوایي ډګر مخې ته خونړۍ چاودنه هم وشوه چې دیارلس امریکایي سرتیري او له سلو زیات ملکیان پکې ووژل شول. داعش وسلوالو هغه مهال د دغه برید پړه پر غاړه واخیسته. ډېرو لویدیځو ډیپلوماتانو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او بیا د تخلیې پروسې پر څرنګوالي کلکې نیوکې هم کړي، خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن په ګډون ډېرو مسؤولو چارواکو د دې کار ننګه کړې ده. د امریکایي رسنیو د راپور لمخې د دغه هیواد چارواکو د تخلیه عملیاتو پر مهال د الوتکې له باډۍ د افغانانو د غورځېدو په پیښه کې پیلوټ او د الوتکې عملې ته هم براءت ورکړی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې 13 جون میاشت کې د امریکایي چارواکو په حواله وویل پیلوټ او د الوتکې عملې د لا خطر د مخنیوي لپاره مناسبه پریکړه کړې ده، خو د قربانیانو کورنیو ته دا خبره د منلو نه ده. د ډاکټر فدا محمد پلار وایي ملګری ملتونه او نورې لوړپوړې ادارې دې د دوی د عدالت غوښتنې غږ واوري او د زوی د وژنې جبران دې ورکړي.
امریکا حساب کومه خبره ونه کوله، اوس باید زمونږ غږ په حساب په داسې نړۍ باندې متحد وشي چې زمونږ غږ هغوی واوري.
آزادی رادیو ته غوږی است. په څو شیبو کې اونیز پروګرام د زهرو کاروان پیلیږي، خو تر هغه مخکې د دې ساعت خبرونه یو ور بیا. د کابل په دشت برچی سیمه کې 14 سوې ده. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع چکور آزادی رادیو ته ویلي چې 14 د برېښنایي پیژند پاڼو د یو مرکز مخې ته سوې چې د ده په خبره دوه ملکیان برسیرن ټاپین سوي، خو له سیمې یو شمېر نه تایید سوي راپورونه وایي چې 14 درنه وه او ممکن تلفات هم زیات وي. د بې سرحده ژورنالستانو ټولنه وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته 60% افغان ژورنالستانو خپلې دندې له لاسه ورکړي یا هم له هېواده وتلي دي. د بې سرحده ژورنالستانو ټولنې چې مرکز یې په فرانسه کې دی، په یوه نوې سروې کې چې جزئیات یې پرون خپاره سول ویلي چې په تېر یوه کال کې افغانستان له 540 رسنیو څخه د 299 فعالیت بند سوی او په دې موده کې ښځینه خبریالانې تر ټولو زیاتې زیانمنې سوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان بانک د 2 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کېدل د دې هېواد اقتصادي بحران په پراخولو کې رول لري. د دې وزارت ویان وانګ وین بین پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې متحده ایالاتونو د افغانستان بانک شتمنۍ له توجیه پرته ویشلې ده. نږدې کال مخکې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، متحده ایالاتونو د افغانستان څخه باندې 2 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړه. د شیطانی آیتونو د کتاب لیکوال سلمان رشدی چې په یو حمله کې ټپي شوی لا هم پروختون کې بستر دی او د مصنوعي تنفس د سکاور ته لګیدلی ده. د هغه یو همکار ویلي په دې حمله کې چې د چړې په ذریعه سوی د رشدی ځیګر او عصبي رشتې زیانمنې سوي دي. سلمان رشدی غوښتل په نیویارک کې یو څېړنیز مرکز ته وینا وکړي چې د یو کس له خوا ورباندې حمله وسوه. پولیس وایي حمله کوونکی هادي ماتار نومیږي چې 23 کلن او د نیجرسي ایالت اوسیدونکی دی. هغه د پیښې پساحه کې نیول سوی دی او په مونچینګرو کې یو وسلول سړی لاس کسان په ډزو وژلې دي. د دې هېواد ټلویزیون د پولیسو د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي په دې برید کې د یو پولیس افسر په ګډون 6 نور کسان ټپیان سوي دي. مهم خبرونه موله آزادی رادیو نو اوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د آزادی رادیو پر ویب پاڼه لوستلای سي، azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسی. د دې خبرونې د مطالبو برخه پای ته ورسېده. د پاتې شیبو کې اونیز پروګرام د زهرو کاروان خپریږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. تحلیلګران وایي د کوکنارو د کښت محو کولو یوازنۍ لاره د یو مسؤل حکومت جوړېدل دي.
موږ هڅه کړې ده چې خپل توان او څومره وړتیا چې لرو ټولنه استفاده وکړو په دې برخه کې، ولې متاسفانه تر اوسه باندې خونه ډېره مرستې نه لرو.
له نشه یي موادو سره د طالبانو د یوې کلنې مبارزې په اړه په امریکا کې د بروکینګز انسټیټیوټ له یوې څېړونکي سره غږېدلی یو.
طالبان له ګڼو سرچینو څخه وایي ترلاسه کوي چې یو یې کوکنار او بلې د افغانستان په لویدیځ کې د ښیښې تولید په ګډون د نشه یي موادو سوداګري ده.
په یوه راپور کې به واوري چې د نیمروز مدني فعالان وایي د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره په دې ولایت کې د نشه یي موادو قاچاق ډېر سوی دی.
زه خپل کارخانه لرم خرشتا جوړو بیا موږ بارنچی ته استو د بارنچی څخه بیا ورو خارج ته
د نجیب په نوم یو معتاد وای د نشې مواد ورانی ولول لپاره مې د خپلې مېرمنې او مور سره زر خرڅ کړل
دا وسپورې دا د مو پلار ساتي بچو خوندان یو مونږ وسپورې ز بچی ته فسکه جرازان لم ولا کدا ولا ست کار کیږي چې نو کپڑے اغستې شو نه الله خر نه بد
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوره ډراما لرو
دا ټول استاله لاسه دی مور کدی په اوله کې مو خبر کړی وای اوس به په دې بلا نه وای اخته
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو وخت د طالبانو تر رسیدو یو کال وروسته په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو جوړولو د اندازې په اړه راپور نه دی خپور شوی د طالبانو حکومت د خپل مشر د فرمان په استناد ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی خو د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په ګډون نړیوال بنسټونه وایي داسې شواهد په لاس کې نه لري چې وښیي دا فرمان د کوکنارو د کښت نشه یي موادو تولید او قاچاقو د کموالي په برخه کې موثر و کنه د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
نشه یي مواد هغه پدیده چې تر ډېره حده یې نوم له جګړې سره تړلی و خو د کوکنارو په دودیزه سیمه کې د جګړې تر ختمېدو یو کال وروسته اوس هم د مواد د افغانستان او نړۍ لپاره یو لوی سرخوږی دی په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه وروستۍ شمېرې د 1999 شمسي کال د قوس په میاشت کې خپرې شوې دې څېړنو ښودلې وه چې هغه مهال په 2,23,000 هکتاره ځمکو کې کوکنار کرل شوي و خو وقته د طالبانو تر رسېدو وروسته چې اوس یو کال پوره کېږي یو ملي او نړیوال بنسټ د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو جوړولو د اندازې په اړه راپور نه دی خپور کړی د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی هڅه کوي چې تر خپله وسه د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي
موږ هڅه کړې ده چې خپل توان او څومره وړتیا چې لرو ټولنه استفاده وکړو په دې برخه کې ولې متاسفانه تر اوسه باندې خوانه ډېره مرستې نه لرو هیڅ هېواد هم تر اوسه نغدي مرسته یا داسې مرسته ملموس نه ده کړې چې هغه زارعینو ته بدیل کښت وي او یا د نورو ستونزو د مخنیوي لپاره څه کومک وي یا د معتادینو د معالجې برخه کې همکاري تر اوسه عملي نه ده سوې البته ژمنې شوي دي له مختلفو خواو نه منتظر وروسته باید د افغانستان له خلکو سره په دې نهایه کې ښه مرسته وسي او په هر صورت اسلامي عمارت چې دي دستې مخدره موادو ټول ډولونه مخنیوی وکړي
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو او اروپا له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې جلا جلا ویلي و دوی داسې شواهد په لاس کې نه لري چې وښیي د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د مشر فرمان د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید په کمولو کې مؤثر و که نه د طالبانو د حکومت په ګډون د امریکا متحدو ایالتونو د سیمې له ځینو هیوادونو څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برابرولو کې د افغانستان له بزګرو سره همکاري وکړي خو تر اوسه هیڅ یو هیواد نه دی حاضر سوی چې په دې برخه کې د طالبانو له حکومت سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول مرسته وکړي د زراعت کارپو ایوب رفیقي په ځینو سیمو کې بزګر له مالي پلوه د کوکنارو له کښت سره تړلي بولي او زیاتوي حکومت مسؤلیت لري چې د بزګرو لپاره د کوکنارو بدیل کښت برابر کړي
د کوکنارو کښت د خلکو له اقتصاد او ډوډۍ سره تړل شوی دی د کوکنارو د کښت محو کولو یوازینۍ لاره د یو مسؤول او فعال حکومت جوړېدل دي د کوکنارو د بدیل کښت مسله بهرنۍ نه بلکې د افغانستان کورنۍ مسله ده ځکه موږ بهرنۍ مسله تجربه کړه زه باور نه لرم چې بهرنیان یا نړیواله اداره دې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې ښه نتیجه ولري
په دې یو کال کې د طالبانو حکومت یوازې په هلمند ولایت کې 2,000 د نشه یي موادو جوړولو پر کارخانو د عملیاتو یادونه کړې ده د دې ټولو سره سره د افغانستان په جنوب کې بزګرانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې منلې ده چې له ځایي چارواکو سره د جوړجاړي په نتیجه کې د کال دوهم فصل کوکنار هم کرلی دي
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ نړیوالې ټولنې د طالبانو له حکومت څخه دا تمه درلوده چې د دوحې د تړون د ژمنو پوره کولو تر څنګ به بیا واک ته لرسیدو سره سم د نشئی موادو پر ضد هم مبارزه کوي چې د ترهګرۍ مالی سرچینه بلل کیږي. اوس چې د طالبانو د دوهمې واکمنۍ یو کال پوره کیږي، دوی له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې څومره بریالي وه؟ آیا د طالبانو حکومت په واقعي ډول د نشئی موادو سره مبارزې توان او هوډ لري؟ دا او دې ته ورته نورې پوښتنې مو په واشنګټن کې د تحقیقاتي انسټیټیوټ له ارشدې غړې میرمن وینډا فیلبا براون څخه کړې او د مرکې په پیل کې مو پوښتلې چې آیا طالبان له نشئی موادو سره د مبارزې ظرفیت او امکانات په واک کې لري؟
You know, this year the Taliban announced the ban several times. It actually first announced the ban in the fall of 2021.
Taliban په تیریو کال کې څو ځله اعلان وکړ چې د کوکنارو کرل بند دي. لومړی د 2021 کال په منی او دوهم هم د 2022 میلادي کال په پسرلی کې. هغه مهال چې ښه پریمانه کوکنار کرل شوي وه او دوی هم کروندګرو ته اجازه ورکړه چې د کوکنارو حاصلات راټول کړي. دا چې سږکال به خلک د طالبانو دې امر ته غاړه کېږدي، نو طالبان به هڅه وکړي چې د خپل امر د اجرا لپاره له استبدادي کړنو کار واخلي. ځکه د وړاندې هم طالبانو هڅه کړې چې د کورنیو چارو او امر بالمعروف وزارتونو له سخت دریځه چلند څخه په استفادې د خلکو د اعتراض مخه ونیسي. د خلکو ترمنځ یو لوی وحشت او ویره موجوده ده، او هغه دا چې واک د طالبانو په لاس کې دی او دوی خپلې پریکړې عملي کوي. نو زما په نظر طالبان که وغواړي کولی سي د کوکنارو د کښت مخه ونیسي، که څه هم چې د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی او دا ویرسته چې په راتلونکي زمي کې دا وضعیت لا پسې خراب شي. که طالبان وغواړي خپله پرېکړه عملي کړي، کولی سي خو لویه اقتصادي بیه به یې خلک پرېکړي کړي، او له سیاسي نظره هم د طالبانو لپاره ډېره ستونزمنه پرېکړه ده.
About 4 months ago your aware the
top شاوخوا څلور میشته مخکې طالبانو د کوکنارو د کښت بندولو په باب خپل مشر ته منسوب فرمان اعلان کړ. ستاسو ازونه څه ده؟ آیا دا فرمان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نړیوال بازار ته په وړاندې کولو کې کوم کمی راوستي؟
Well, we haven't seen any impact in international market so far, and frankly
موخت روسا د نشئی مواد پر نړیوال بازار د دې فرمان اغیز نه لیدلای، او لکتر لګه بدو کالونی سي چې موږ د نشئی مواد د ارزي او تقاضا پر ترنګوالي د دې فرمان اغیز احساس کړو. سربیره پر دې طالبانو هغه محل د کوکنارو کښت بند کړ چې کښت سوای و. له همدې عمله دا تمه باید ونه لرو چې نړیوال بازار ته د نشئی مواد ارزه راکم سي، ځکه د کوکنارو تریاک سویتی. زما په نظر اوس راتلونکی منی هم مهم دی، ځکه په منی کې د کوکنارو د کار بل فصل پیلېږي، او دا مهمه ده چې طالبان یې مخه ونیسي
که نه.
Taliban government still not recognized by
تر اوسه د طالبانو حکومت د نړۍ د هیڅ دولت ځانګړي توګه امریکا متحده ایالاتو له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. نو په داسې یو وضعیت کې له طالبانو دا تمه کیدای شي چې له نشئی موادو سره د مسؤلانه مبارزه وکړي؟ او ولې باید طالبان ځان د نړیوالې ټولنې په وړاندې مسؤول وبولي؟
So back in the 1990s the Taliban had sort of two motivations for going for the poppy ban
in پنولا ساونه ویوم کلونو کې هم طالبانو د کوکنارو د کښت بندولو لپاره دوه هدفونه درلودل. په 2001 کال کې د دوی هدف پر رسمیت پیژندل کېدل و. څه کال هم د کوکنارو د کار بندولو هدف هم دا دی. طالبانو څو ورځې وروسته له هغې د کوکنارو د کار بندیدل اعلان کړل چې متوسطه ښوونځیو ته یې د نجونو د تګ مخه ونیوله، ځکه نو څه کال هم طالبانو تمه درلوده چې د کوکنارو په بندولو سره به نړیوال باور ترلاسه کړي او له نړیوالې ټولنې به امتیاز واخلي، خو دوی دا امتیاز او اعتبار ترلاسه نه کړ. له همدې امله مایوسه شوي دي. زما په نظر له دې وروسته به هم د کوکنارو د کښت بندول د طالبانو په رسمیت پیژندلو ته زمینه برابره نه کړي، او بل دا چې د نجونو په مخ د متوسطه ښوونځیو بندولو او ترهګرو په ځانګړې توګه ایمن الجواهری ته په شیرپور کې د پناه ورکولو له امله د نړیوالو غصه
in most of the country for secondary education or counter terrorism violations like sheltering Zawahiri in Sharpur.
Various reports indicate that Taliban has had links to
ګڼ راپورونه دا ښیي چې طالبان لا له پخوا د نشهیي موادو له سوداګرۍ پیسې ترلاسه کوي. اوس چې طالبان د هر بل وخت په پرتله ډیرو پیسو ته اړتیا لري، نو په داسې وضعیت کې آیا تاسو فکر کوئ چې دوی دې د نشهیي موادو له درکه دا ستره مالي سرچینه له لاسه ورکړي؟
طالبان له ګڼو سرچینو څخه عواید ترلاسه کوي، چې یو یې کوکنار او بل یې د افغانستان په لویدیځ کې د ښیښې تولید په ګډون د نشهیي موادو سوداګري ده. د افغانستان اقتصاد په بد وضعیت کې دی، د لوږې کچه ډېره سوې او اټکل دا دی چې په راتلونکي ژمي کې به د لوږې کچه نوره هم لوړه سي. نو د رژیم د جوړښت له نظره دا تمه نسي کېدی چې طالبان دې د کوکنارو له دې درکه خپل عواید بند کړي، او د دوی د قومندانانو له ادرسه هم ورته تمه نسی کېدای، ځکه دلته دوه مسلې مطرح دي. یو خو له کوکنارو څخه د طالبانو د ټول رژیم عواید مسله ده، او بل د دوی د قومندانانو عواید دي تر څو د خپلو جنګیالیو لګښت ورکړي. د کورنیو چارو وزارت لګښتونه هم په دې مصارف کې راځي. د طالبانو قومندانان غواړي چې د خپلو جنګیالیو د تشکیلاتو ساتلو لپاره د هغوی مالي لګښت ورکړي. نو په یو ځلي توګه د دې عوایدو بندیدل د دوی ترمنځ د پریکون او باوري سبب ګرځي.
موږ
تر اوسه له نشهیي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو له پروګرامونو او پالیسۍ څخه د بهراني ملاتړ شاهد نه وو. نو آیا فکر کوئ چې طالبان له داسې مات او ګډ حکومت او دغه شان ناوړه اقتصادي وضعیت کې له نشهیي موادو سره په مبارزه کې بریالي شي؟
Look, the Taliban can maintain the ban for some time and it will make choices about
how the Taliban د څو مودې لپاره کولای شي د کوکنارو د کښت مخه ونیسي، او دوی بعد د دې لپاره له تاوتریخوالي هم کار واخلي. خو د اوس لپاره دوی یوازې سپارښتنه کوي، او په راتلونکي کې که وغواړي چې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي نو په نظامي اقدام به هم لاس پورې کړي. خدا باید هیر نه کړو چې بسګر به نور هم زور زیاتی ته مخه کړي. له همدې امله د طالبانو دا پریکړه خطرناکه ده، ځکه د وخت په تیریدو سره د کوکنارو د کار مخنیوی د طالبانو لپاره ستونزمن دی. طالبان کولای سي د کوکنارو د کار د مخنیوي لپاره عقیدوي او شرعي دلایل راوړي، خو که له سیاسي لارې مخته لاړ سي نو دا پریکړه خطرناکې پایلې درلودلی سي. کیدای سي طالبان د خپلې دغې پریکړې د عملي کولو لپاره هڅې وکړي، خو له سیاسي لارو چارو مخته تلل به د دوی رژیم او قدرت له ننګونو سره مخ کړي. نو درې څلور کاله وخت به ونیسي تر څو د طالبانو د دې پریکړې پایلې معلومې سي.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د نیمروز د نشهیي موادو ځینې قاچاقونکي او مدني فعالان ادعا کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره په دې ولایت کې د نشهیي موادو قاچاق ډېر سوی دی. خو د نیمروز ځایي چارواکي په دې اړه څه نه وایي. دا راپور د یوه داسې چا په خبرو پیل کیږي چې له څو کالو راهیسې له افغانستان څخه د باندې نشهیي مواد قاچاق کوي.
انتقال دادیم به کشورهای اروپایی. ما
څنګه چې دا سړی د نشهیي موادو قاچاق کوونکی دی، نو خپل اصلي نوم نه ښیي او ځان عبدالمتین معرفي کوي. عبدالمتین له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې په نیمروز ولایت کې ژوند کوي، هغه ولایت چې بهرنیو هیوادونو ته د نشهیي موادو د قاچاقو پل بلل کیږي. عبدالمتین ادعا کوي چې کله په افغانستان کې طالبان د دویم ځل لپاره واک ته ورسېدل، نو په دې ولایت کې د دوو نورو قاچاق کوونکو لپاره د نشهیي موادو قاچاق تر پخوا اسانه شوی دی. عبدالمتین وایي چې طالبانو د پیسو په بدل کې دوی ته اجازه ورکړې چې نشهیي مواد قاچاق کړي، خو دا داسې ادعا ده چې د طالبانو ځایي حکومت په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ.
یو مدته 15 سال مشه خیلی از مواد مو با کشور
تینزل اس کالکیږي چې اروپایی آسیایی او گاونډوي هیوادونو لکه ایران ته می ډیر نشئی مواد قاچاق کړی دي. په خو می هر کال نګدی یو یو نیم ټن نشئی مواد قاچاق کول. په خو لاره ډیره سخت وی خو وسلار آسان او ساده شوی دي. مو کولای شو چې په ډیر آسانۍ مواد له پلو څخه تیر کړو او بهرنوي هیوادونو ته قاچاق کړو. د طالبان حکومت موږ ته د موادو لیږلو لپاره یو بیل راکوي. موږ د هغه بیل پیسې ورکوو او بیا په ډیره سادهګۍ مواد نورو هیوادونو ته قاچاقوو.
د نشئی مواد یو بل قاچاق کوونکی حاجی دین محمد که څه هم د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ اوسیدونکی دی، خو دی وایي چې د نشئی موادو کاروبار په نیمروز ولایت کې کوي. د له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نشئی موادو د قاچاق د لارو په اړه داسې ادعا وکړه:
زه خپله کارخانه لرم، کرشتا جوړوو، بیا موږ بارنچې ته استو، د بارنچې څخه بیا وړو خارج ته.
له نشئی موادو سره د مبارزې او جرمونو اداره یا UNODC د 2020 میلادي کال په وروستیو کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې له نشئی بوټو لکښت، نشئی موادو تولید او قاچاق له لارې ترلاسه شوي پیسې 2 میلیارد ډالر ته رسیږي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو راپور کې راغلي و چې طالبانو د افغانستان په غربي او جنوب شرقي ولایتونو کې د نشئی موادو د قاچاقو لپاره ځانګړې شبکې جوړې کړې چې دا شبکې له نړیوالو قاچاق کوونکو سره په ګډه کار کوي، خو طالبانو هغه مهال دا ادعا رد کړې وه. د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی نه یوازې دا چې د نشئی موادو د قاچاق مخه نیولې، بلکې د کوکنارو کښت هم منع کړی دی. خو د ناټو هغه پټ راپور چې د 1999 شمسي کال د سنبلې په میاشت کې د طالبانو د نظامي او مالي ازادۍ په اړه چمتو شوی ازادي راډیو ته رسېدلی، پکې راغلی چې په 1999 شمسي کال کې د طالبانو کلني عواید 1.6 میلیارد ډالر ته رسېده چې 446 میلیونه ډالر د نشئی موادو له لارې ترلاسه شوي وه. د نیمروز یو مدني فعال فیصل صحت ازادي راډیو ته وویل چې باید د دې وضعیت د مخنیوي لپاره د طالبانو حکومت بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت زمینه برابره کړي.
حکومت باید د کوکنارو د بدیل کښت لپاره حل لارې ولټوي او باید موږ له حکومت او اړوندو سکتوري بنسټونو سره په ګډه په دې لاره کې هڅې وکړو.
موږ وغوښتل چې د مدني فعالانو او نشئی موادو د قاچاق کوونکو د ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت د ځایي چارواکو نظر هم وپوښتو، خو دوی زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. یوازې د نیمروز ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر مولوی جمعه خان عثماني ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 10 میاشتو کې د نشئی موادو تر 200 ډیر خرڅوونکي نیولې دي.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د ننګرهار د کګي ولسوالۍ نجیب له 1900 کالو راهیسې نشه کوي. د تر نشي مخکې د خراتې ماشین او 15 دوکانونه درلودل، خو کله چې نشو ته مخه کړه نو پلار له کاره وشاړه. پر ده اوس څوک په کور کې باور نه کوي او ډیر بې وزله سوی دی. دی وایي چې د نشئی موادو رانیولو لپاره مې د خپلې ښځې او مور سره زر خرڅ کړي دي. دا چې نجیب ولي او څنګه محتاط سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
زه خرد ماشین کاروبار کوم. ما بس مخکې اول سیګریټ او بیا سکول وخت نه کنه، بس بیا داسې چرس او بیا بس داسې الکول ملکول مسکل بعد بیا هغه کې مونږ کاروبار سیټو شریکو بس لین دین برابر ما ټیم ما نشي مشي کولی خو ډبلی هو بس لکه پیسې مې سی بار خان راتلی کنه. هغه ټیم مونږ 15 دوکانونه خرادای او 3 واته د سویلر ویزه مونږه مس شریکو ترونو سره شریکو کنه. مس پلار برته ویلی یو لارې ته وخجتا شو، یو دکان باندې کنه لاړ شو، یو زی باندې کنه کور باندې، یو زی راونی سه کاروبار راونی سه. هغه ټیم بس ما مزغو دا خبره نه کېنج کوله. بس دې بلتون راغې بس بیا نو بس جب لاغه شولو بس بیا سینیو قسم شربتونو کمپینل دی وته پدې زراغلم دې دل ګرزان او کنه چلو خپل قیمت یو دې به ډیر زیات خراب کړم. بس
مونږه ډی ماډی مو کاروبار هم لاړل بس دکانونه مو کړل پاکستان را ور دلته او بس بیا دلته کله په کارګرۍ کار کولو بس دغه نشه مې گزاره کوله بس بیا مې دوه ځل نګرار کې علاج وکړي دغه نشو بس راوله مونږ پلار له ډېر تریخ سړی هم دی ما سوغه یو ورور خودکشي وکړه له دې پلار د لاسه خاص په دا سر یې ځان ویشت ورور مونږ بس بیا هغه نه پس یو میاشت پس ماته واده وکړي بس بیا لاړم ترکیه ته ترکیه کې مې دوه نیم کاله تېر کړل بس ترکیه نه بیا راغلم بل ته په نګرار کې بل خرادی والا د علیم استاد نومیږي هغه سره مې کار کوو څه وخته پورې بل د لږ پلار ما سره بس خلاف ونته دی لږ کینه ورته رسه لري کوشش زما درې ځل علاج وکړې زه وتم دومره ته په هماغه سترګه ګورې هماغه زوړ دغه هماغه دغه باید د سړی لږ سړی سره لاس تیر کړي کینې وسره خبرې اترې وسه وکړي ته څه غواړې څه نه غواړې زه غواړم زه په خپلو خپو ودرېږم ښځه لرم بچي لرم او ته لږ څه ناڅه وکړم اوس دا اوسه پورې دغه زموږ پلار ساتي بچو خاوندان یو مونږ اوسه پورې بچي ته خو څکه ژه ځان لم ولا که دا ولا سته کاله کېږي چې لږ کپړې اغوستې شو نو ځان له خر نه بد داسې وکړه چې د ښځې کالې مالې سونم پکې خرڅه کړې ده مور مې داسې سونم ولا پکې خرڅه کړې ده داسې وخت هم په ما راغلی دی چې غوسه راغلی کار شي ربه نهغلی که خو ماري راغلی پیسې دی شی مې مات کړی خپل کور کې خپله کوټې خپل ځان ته مې نقصان رسولې یو مې مور راډو ګاډۍ خرڅه کړې وه یو دسبند و او نور میں خزی داسی ہو زل کالے مالے ہو ہمیں خرچ کے اختیاج مختیاج ہو بس دبل پہ گو پراتے ہی لکھا بس روڈے موڈے میں دونوں نفر خالی چھ ہو بس سگریٹ ہو چرس مرد وہ سب ہو ویل بس دری اور سالو روز پنجو روز شوگیرا سڑے ہو کہ بس دماغ دس شیشی بس پذان نہ پوئے گا مگر دل تم بس راولی را بلتا نواچے
تازہ دی راڈیو درنو اوریدن کو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې څه داسې ده چې خدای داد د خپل کشر ورور په محتاط کېدو خبرېږي سخت په قار کېږي او سمدلاسه جګړې ته چمتووالی نیسي مور یې وارخطا کېږي او خدای داد په زاریو له جګړې راګرځوي خو خدای داد د مور خبره نه مني او په قهر له کوره وځي دا چې وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واو
وره عمره چیره
دلته راسه زویا دادی د ور په خونه کیه ما
وره نن راته خانه ښکاری بیا خو به ان ګور د سره جنگ نه وکړی
نه زویا جوړ خوره کی څه نه دی ویلی هغه لک ته ډیر خوشینه یم
کوم لک چاته خوشینه هی
ورور دی یادوم ګل محمد ورځ تر بلې رنگ جوړیږي بد خو یې کیږي او د پخوا غوندې له کور سره مینه نه لري ټول ورځ یا په خونه ننوتلی وي او یا هم پر بیابان ګرځي
هغه خو له وخته هم داسې شی و خندا ته به یې چندان خوله هم نه جوړېده
خندا یې څه کوې اوس خو بیخي له هر څه خلاص دی دې نشې ملامات یې له هره کاره ایستلی دی
ته څه وایې مورې د څه شي نشه
د سګریټ څکول یې له تا او پلار څخه پټ کړې وه دا یوه میاشت کېږي چې پوډر یې شروع کړی دی
دا څه وایې ته څه پوښوې چې دی پوډر څکوي
نه نه کوټې ته ورننوتم چې ومې کتل په زرین کاغذ کې یو څه اچولې وه او څکول یې
دا ټول ستا له لاسه دي مورې که دې په اوله کې موږ خبر کړي وای اوس به په دې بلا نه وای اخته
ته اوس دا خبرې پرېږده زویه دا لږ د علاج غم وخوره
د دې تر علاج به مخکې زه له هغه چا سره وګورم چې زما ورورې په دغه بدبختي اخته کړی اوس یې ورسره معلومه
ودرېږه زویه چیرې ولاړې ته خو زما خبره واوره یوارې
والکه ولې په منډو یې دا وګرځه څه خبره ده
پلاره نن یې خامخا ورسره سپینوم یا به ځان ور باندې مړ کړم او یا به پر ده باندې مور بوره کړم
ولې څه خبره ده له چا سره دې جنجال کړی دی
زبیر یادوم وینه به ځمکې ته نه پرېږدم
کوم زبیر
هغه زموږ په کوڅه کې چې دوکان جوړ کړی د ده له خاطره مې ورور پوډرې شو
ګوره بچیا ته را وګرځه دای دې حل لاره نه ده سمه لاره به ورته پیدا کړو
زه باید د فساد دا بوټی له بېخه وباسم له کومې ورځې راهیسې چې زموږ کوڅې ته راکډه شوی ډېر ځوانان یې په نشو اخته کړي دي
ګوره زویه لږې سړه خوره د خلکو وهل او وژل ستا نه بلکې د حکومت کار دی
حکومت که دا کار کولی نو پخوا به یې کړی وای
ګوره بچیا پولیس په ثبوت پسې ګرځي کېدی شي اسناد به په لاس نه وي ورغلي تا اندېښنه مه کوه دا ځل به یې زه داسې چاره وکړم چې بیا به ټول عمر سر راپورته نه کړي
سمه ده پلاره هر څه ته وایې
قمندان صاحب اجازه ده؟
راځه راځه جی صاحب اجازه ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشی دغلته مخامخ پر چوکۍ کینه.
قمندان صاحب خیرت خو څنګه مو راغوښتم؟
له چا څخه چې تاسو شکایت کړی وو هغه مو نیولی دی، ته یې وګوره چې هغه کس دی او که نه.
ممتا خدای وهلی دی، د دې د لاسه زموږ د کوڅې ټول ځوانان په نشو اخته شول.
بیا به یې ونه ګورې، دا ځل مو 15 کیلوګرامه بېلابېل نشئی مواد هم ورسره نیولي دي.
قمندان صاحب هسې نه چې څه موده وروسته بیا خوشي شي؟
هېڅ امکان نه لري. دی به دا ځل داسې سزا ویني چې ټول عمر به عبرت وي.
کور مو ودان قمندان صاحب، ستاسو په صداقت او هڅو به دا سیمه له فساد څخه پاکه شي.
دا زموږ وظیفه ده حاجي صاحب، که ستاسې غوندې د سیمې خلک له پولیسو سره مرسته وکړي په ډېره اسانۍ به د جرمونو مخه نیول کېږي.